السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې په روانه پښتو خبرونه کې دوی منې مې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوې خو په لومړی نیمه کې خبرونه او راپورونه اورې په مهمو راپورونه کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او امریکا یې د ټولو ناامنیو عامل بلله همدارز اوري چې نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ د خو په افغانستان کې ګڼ شمیر خبريالان د اطلاعاتو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخامخ دي او همدارز د دوی د وهلو ټکولو ګراف هم پورته شوی دی. بلر هم درته راپور لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سریلانکا د تعمیلیانو له مشرانو سیاستوالو سره په کتنه کې د دې اقلیت قوم لپاره کلونه په کورنۍ جګړو کې ښکېلو د عدالت تامین ژمنه وکړه. له خوندزه هم درته یو راپور خبرو خو هر څه مخ کې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې چورس خبري یاور چې د نیپال چارواکو نن ویل د تیری ونی د زلزلې او روسي ټکانونو لکابله د وژل شویو کسانو شمیره وزره او تلويخت تر رسیدلی ویل کېږي دا شمیره لوړیدای شي ځکه چې زرګونه خلک اوس هم اورګدي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزي احمد زید در اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د بیان ازادي د سیمې د هیوادونو په پرتله په ښه حالت کې ده. د فرخوندې په وژلو کې د کیلو نه سلویخ کسانو د علني محکمې دویمه غونډه هم پای ته ورسیده او د سره صلیب نړیواله کمیټه وای افغانستان کې سکان ملکی تلفات زیات شوي دي. پوره خبرونه افغان ولسمشر وای په افغانستان کې د بیان او رسنۍ ازادي د سیمې د هیوادونو په پرتله په ښه حالت کې ده. جمهوریت رئیس د مطبوعاتي دفتر د ورځې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پیغام په خپرولو سره ویلي افغان حکومت د بیان او رسنۍ د ازادي د ساتلو او پرمختګ په برخه کې مکلف دی. خو په افغانستان کې د آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره بیا وایي چې افغان خبریالان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته نن وویل افغان خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ناامنۍ او مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې په تیر 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 8 تنه خبریالان وژل شوي دي. اوسمهال په هیواد کې 1,604 رسنۍ 1,050 راډیوګانې او 80 ټلویزیونونه فعالیت لري. د کابل ولایت د اس ان اف په محکمه کې د فرخوندې په وژلو کې د کیلو نه سلویخت کسانو د علني محکمې دویمه غونډه هم پای ته ورسیده. په نننۍ غونډه کې د 1200 تورنو کسانو دوسی وڅېړل شوې او د تورنو کسانو محاکمه به څو نورې ورځې هم دوام وکړي. د محاکمې دا بهیر تېره ورځ پیل شو او په لومړۍ ورځ د 1200 تورنو کسانو دوسی وکتل شوې. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر د کابل د امنیت قمانداني عبدالرحمن رحیمی او د دې قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فرید افضلی هم د فرخوندې د قتل په اړه وضاحت ورکړ. فرخوندې شاوخوا دوه میاشتې مخکې په کابل کې د شهید شمشیره زیارت مخې ته د قرآن پاک د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووهل شوه او بیا وسوځول شوه. د افغانستان مشرانو جرګې ته د ولسمشر د امنیتي سلاکار نه حاضرېدو د دې جرګې د غړیو سخت غوسه راوپاروله. له مشرانو جرګې نه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د حنیف اتمر د کار د جرګې غړي په غوسه کړل او له همدې امله د پکتیکا د والي حضور په نننۍ غونډه کې قبول نه کړ. د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر له سلاکار او د پکتیکا له والي غوښتي وو چې د یکشنبې په ورځ د جرګې ته حاضر شي او د ځینو مسایلو په اړه وضاحت ورکړي. تېره ورځ ولسي جرګې هم امنیتی مسولین خپل غونډې ته ورغوښتي وو خو ورته حاضر نشول او ممکن سبا امنیتی مسولین د ولسي جرګې غونډې ته حاضر شي. د ملي شورا دواړه جرګې په داسې حال کې امنیتی مسولین استجوابوي چې په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې او وکیلان انتقاد کوي چې له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند ګټې څه دي. او د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې په افغانستان کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 19% زیات شوي دي. په افغانستان کې د دغه کمیټې ویاند زرلشت سرماس نن له ازادي راډیو سره خبرو کې په یاده موده کې د وژل شو ملکیانو د شمیر په اړه وویل
د سپیشلی کمیټه تقریبا 350 وژل شوي کسان د جګړې د موقعیت څخه جمهوری کړی دی چې دا رقم هم 9% زیاتوالی ښیي.
میرمن سرماز زیاته کړه چې د روان کال په درې میاشتو کې همدارنګه 315 تنه ټپیان د سره صلیب له لورې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. تا وایي دا ارقام د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ثبت شوي دي. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو ته وړاندې کړي.
د بشری حقونو د څار یو اداره وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد کلستر یا غونچي بمونه کاروي. د بشری حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ نن وویل عکسونه، ویډیوګانې او نور شواهد یې راټول کړي دي چې ښیي د حوثیانو پر مرکز ساده ایالت کې د ائتلاف په هوایی حملو کې کلستر بمونه کارول شوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي له سټلایټ څخه اخیستل شوي عکسونه ښیي چې بمونه ګڼ نفوسه سیمو ته 600 متره نږدې لویدلي چې د ځایي خلکو ژوند په خطر کې اچوي. په کلستر بمونو کې ګڼ شمیر کوچني چاودیدونکي بمونه وي چې کله کله نه چوي او له هغه وروسته چې دغه کلستر بمونه وغورځول سي لکه مځکني بمونه له ډېرې مودې وروسته هم څوک وژلای سي. د کلستر بمونو کارول د 2008 کال د هغه تړون له مخې ممنوع دي چې د 114 هیوادونو لخوا لاسلیک سوی دي، خو د سعودي عربستان او متحدینو او د امریکا لخوا نه دی لاسلیک سوی. سعودي عربستان په یمن کې د کلستر بمونو د کارولو خبره ردوي. نن د اسلامي دولت سختریزې ډلې په بغداد کې د غبرګو حملو مسؤلیت منلی دی چې پکښې 9 کسه ووژل سول. په موټرو کې ځای پر ځای سوي دغه دواړه بمونه پرله پسې په 10 دقیقې تفاوت سره پرون د بغداد په سیمه کراده کې د سوداګرۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې وچاودل. د پولیسو په وینا چاودنې له رستورانونو او چایخانو سره نږدې وسوې چې له مشتریانو ډک وو. پولیسو ویلي وژل سوي او ټپیان مشتریان او هغه خلک وو چې د امام علي چې د شیعه مذهب مهم شخصیت دی د مړینې ورځ المنزله. د نیپال چارواکو نن وویل چې د تیرې اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل سویو کسانو شمیره 1040 ته رسېدلې ده او ویل کېږي چې دا شمیره لوړېدای سي ځکه چې زرګونه خلک اوس هم ورک دي. د نیپال د بیړنیو عملیاتو دولتي مرکز ویلي د اپریل په 15مه د رشتر په حساب د 0.8 درجې په دغه د زلزله کې تر 14,000 زیات کسان ټپیان سوي دي. د چارواکو توجه اوس له ړنګو سوي ودانیو د خلکو له رایستلو څخه هغو خلکو ته پر مرسته رسولو متمرکزه سوې ده چې په لیرې پرتو سیمو کې بند پاته دي. جلا پرتو سیمو ته د مرستې رسولو هڅې د مځکې د ښویېدو، د خراب موسم او همداراز د هلیکوپتر د کمښت له کبله اغېزمنې سوي دي. او پرون زرګونو خلک د امریکا په ختیځ ښار بالتیمور کې راټول سول او ویلي چې دوی له هغه یوه ورځ وروسته چې د یوه 15 کلن تورپوستې سړي په وژلو تورن شپږ پولیس افسران محاکمه سول د بریا لپاره لاریون کړی دی. د ځایي راپورونو په وینا دغه سوله ییز لاریون په 200 کسانو سره پیل سو او وروسته زرګونو خلک راټول سول او د ښاروال د دفتر مخې ته لاریون وکړ. د پرونی لاریون وضعیت د اپریل د 8مې د لاریون څخه ډیر بدل و چې والي د وضعیت کنټرولولو لپاره ملي ګارډ یا ایالتي ملیشي راوغوښتې. له دې مخکې چې وضعیت تر کنټرول لاندې راسي او پولیس یو شمیر خلک ونیسي، دوکانونه ولوټل سول او ورته اور واچول سو. د مې په لومړۍ نیټه د بالتیمور ایالت څارنوال مارلین موسبي شپږ پولیس محاکمه کړل چې د اپریل په 12مه د فریډي ګری په وژلو کې لاس درلود.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی او لوستلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان مشرانو جرګې نن په خپلې عمومي غونډه کې امریکا تورنه کړه چې د افغانستان د امنیت په نیولو کې له افغان ځواکونو سره همکاري نه کوي. ځینو سناتورانو بیا امریکا ګرمه وبلله چې د داعش اسلامي د اسلامي دولت ډله یې رامنځته کړي.
تاوسمون اون چیزی که در پیمان امنیتی است دست صدام عملی نشد. پیمان است به خاطر مشکل افغانستان با ویزا کردیم. اوز برک با ما دا پروژه پکار واچول داعش پیدا کرد.
د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ګڼ شمېر خبریالان له ستونزو سره مخامخ دي.
متاسفانه کله چې د جنګ ساحه پراخېږي د خبریالانو خبر ورکول هم متاثر کېږي.
د کندوز له وروستي حاله مو هم خبرو د خبرونه دوی منیمای روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته ځنګړی شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او امریکا تورنه کړ چې د افغانستان د امنیت په نیولو کې له افغان ځواکونو سره همکاري نه کوي. د مشرانو جرګې د غړي نن په عمومي غونډه کې امریکا ګرمو بلله چې د افغان ځواکونو سره په وخت همکاري نه ده کړې او همداراس دوی امنیتي سند لاسلیک د افغانستان د امنیو یو ستر عامل وباله. دغه جرګې نننۍ غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم ورغوښتی و، خو ښاغلی اتمر دې غونډې ته نه و ورغلی. دا چې د جرګې نور څه پریکړه کړې ده او په دې جرګه کې نورو سناتورانو څه ویلي دي، اسدالله لودین دغه د دې جرګې نننۍ غونډه تعقیب کړې او همدا اوس په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه ستانکزای صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د مشرانو جرګې نننۍ اجنډا دا وه چې باید د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر او د پکتیکا والي ورشي او د وروستو سناتورانو ته د ځینو اندېښنو په اړه ځوابونه ووایي. د ملي شورا د دواړو جرګو، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې، اساسي اندېښنه په دې وروستیو کې دا ده چې له امریکا سره د امنیتي سند ګټه بلاخره افغانانو ته څه دي. دوی وایي چې افغانستان له امریکا سره امنیتي سند امضا کړی، خو په دې وروستیو څو اونیو کې دومره ناامنۍ زیات شوي چې حتی د دې سند اهمیت دوی ته تر پوښتنې لاندې راوستلی. دوی نن د همدې هدف لپاره د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر غونډې ته ورغوښتی و تر څو ورته ځواب ورکړي چې د امنیتي سند لاسلیک شوی، د امنیتي سند له مخې امریکا باید په دې برخه کې څه وکړي. خو ښاغلی اتمر، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر نه شو او د نه حاضرېدو دلیل هم تر اوسه نه دی معلوم. خو سناتورانو د ده په نه حاضرېدو غوسه وښوده او ویل چې باید راتلونکې سه شنبه بیا له ښاغلي اتمر نه غوښتنه وشي تر څو اتمر ورشي او دوی ته د امنیت سند په اړه او دغه راز ځینو نورو اندېښنو او پوښتنو په اړه ځوابونه ورکړي. د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې سناتورانو بیا هم د امنیتي مسایلو په اړه اندېښنه وښوده او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ځینو سناتورانو دا هم ویل چې له امریکا سره له امنیتي سند وروسته امنیتي وضع خرابه شوې او باید په دې برخه کې امنیتي مسؤلین دوی ته ځواب ورکړي. ښه ده چې د سناتورې ګلالۍ اکبري غږ واورو.
رای امنیت بیاد گزارش بتن، اگر پیمان عملی میشه خوب، اگر نمیشه چرا؟ ما همه گپ مردم افغانستان خوب و خراب قبول کردیم، پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما اینجا کردیم.
باید ویم چې ورته اندېښنې له دې وړاندې د ولسي جرګې غړو هم ښودلې وه. ولسي جرګې هم تېره ورځ د امنیتي ارګانونو مسؤلین غونډې ته ورغوښتي وو، خو دا چې تېره ورځ په ارګ کې د سور د اتمې په مناسبت یا د مجاهدینو د بریا د ورځ په مناسبت مراسم و، نو تېره ورځ امنیتي مسؤلین د ولسي جرګې غونډې ته هم ورنغلل او ټاکل شوې سبا دوشنبه ولسي جرګه بیا امنیتي مسؤلین ورغواړي. د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې د داعش د موجودیت لامل هم خپله امریکا وښودل شوه. په دې برخه کې هم بیلابیل سناتورانو څرګندونې وکړې. ښده چې د سناتور جمعالدین ګیانوال لنډې خبرې واورو.
سکه من د داعش په راتګ کې د امریکایانو مسکه منله. هغه وخت امریکایان ولې دلته نه و چې دا تړون نه وي شوی؟ هغه وخت داعش پیدا سندو چې دغه تړون دغه دوستي او سره نه وي شوی. د تړون یو ځای داعش هم پیدا
دا چې د امنیتي مسؤلینو او د ملي امنیت شورا د سلاکار ځوابونه به په راتلونکو ورځو کې د ملي شورا دواړو جرګو ته سوي، دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي.
بله، د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین چې د افغانستان د مشرانو جرګې له نننۍ غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکړل او ویل شول چې په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتل شوی، خو ښاغلی اتمر د جرګې ته نه ورغلی او پریکړه وشوه چې د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو پوښتنو ځوابولو لپاره د ښاغلی اتمر د سې شنبې په ورځ د جرګې ته ورشي.
ازادي راډیو له اوونه تر اووه ورځې په اونۍ کې
د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 19% زیات شوي دي. دغه کمیټه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري خدمتونو ته اړتیا ډېره شوې، خو په دغه هیواد کې د مرسته رسونکو ارګانونو شمیر مخ په کمېدو دی. ازادي راډیو خبریال قسیم سولمال په افغانستان کې د دغه کمیټې له ویاندې زرلښت سرمست سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه په یاده موده کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه پوښتنه کړې ده.
آی سی آر سی د 2015 کال په لومړیو ډېری میاشتونو کې د جګړې له کرښو له لږې پرتو سیمو څخه روغتیایي مرکزونو ته درې سوه
پنځه سلویښتنو ټپیانو د لیږد د چارې برابر کړی دی، او دا تیر کال د همدې مودې په پرتله نه لس زیاتوالی ښیي. دا په دې حال کې دی چې د سپیشلی کمیټه تقریبا درې سوه شپږ پنځوس وژل شوي کسان د جګړې د موقعیت څخه جمعوري کړی دی، چې دا رقم هم نولس فیصده زیاتوالی ښیي.
او که دا رقم د تیر کال یعنی 2014 کال له لومړۍ درو میاشت سره مقایسه کو څومره دی؟ یعنی تیر کال دا رقم څومره وه او سږ کال خو تاسو رقم یاد کړه؟
دا رقم 1050 او په دې کال کې دا رقم 350.
فکر کوئ اساسي علت څه دی په دې کې چې د تیر کال په مقایسه دا کال ملکي تلفات زیات شوي دی؟ علت اساسي څه دی؟ آیا جګړې دي کنه نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
ICRC دفتر په دغه موقعیت کې نه دی چې د جګړې د عواملو باندې خبرې وکړي. د هغوی مسؤلیت یوازې همدا دی چې دا ملکي ټپیان او کوم کسان چې په جګړې کې ټپیان شي، د هغوی د جګړې د موقعیت څخه دوی د نژدې شفاخانې ته رسوي.
او فکر کوي دا څونه د اندېښنې او د نگرانۍ وړ ده دا خبره ده چې ملکي تلفات په افغانستان کې؟
دا خبر خو د نگرانۍ وړ دی، ځکه چې کوم ارګانونه چې په بشري اړتیاوې برابروي د دوی کمزوري دي، او دا په دې حال کې دي چې بشري ضروریات د تیر کال څخه زیات شوي دي.
ستاسو پیشنهاد په افغانستان کې د جګړې دواړو خواو ته یا دواړو لورو ته څه دی د دې لپاره چې د ملکي تلفات کم سي؟
بیا هم باید یادوار شم چې د سپرسلی کمیټې په دغه موقعیت کې نه دی چې خپل پیام او یا مسیج دولت ته یا ملکي خلک سره شریک کړي. د سپرسلی کمیټې موقعیت دا دی چې یوازې ملکي ټپیان او کوم کسان چې په جګړې کې ټپیان شي دوی ته صحي خدمات برابروي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی له ویاندې زرلشت سرمستره مو د ازادي راډیو د خبریال مرکه اورېدله. ښاغلي سرمست وویل چې په افغانستان کې سږ کال د تیرو دریو میاشتو په مقایسه د تیر کال البته 19% د ملکیانو په مرګ ژوبلو کې زیاتوالی راغلی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ ستاسو هر لو د مخم تر وخت پرونی کوي. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې د افغانستان دننه او په نورې نړۍ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د رسنیو ملاتړې ادارې وایي له دې ورځې نه په داسې حال کې لمانځنه کوي چې افغان خبریالان له بیلابیلو ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیان ازادي د هیواد یوه لویه لاسته راوړنه بولي او وایي د ساتنې لپاره یې باید کار وشي. د دې ورځې په مناسبت حمیدې هارون عثمان د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه یو مفصل راپور جوړ کړی دی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره آزاد مطبوعات تجربه کړل. افغان خبریالان له تیرو 2 کلونو راهیسې د آزادو مطبوعاتو نړیواله ورځ لمانځي، خو د دې تر څنګ ګڼ شمېر خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې تیر یو کال هم د افغان خبریالانو لپاره تر نورو کلونو له پیښو او ګواښونو ډک کال و. د دوی په خبره په دې کال کې په ځانګړې توګه هغه خبریالان له ډېرو ګواښونو سره مخ و چې له آزادو مطبوعاتو سره کار کوي. په هیواد کې نامنۍ جنګي حالات، د وسلوالو ډلو زیاتېدل، د بهرنیانو لخوا د مالي ملاتړ کمیدل او نور د هغه څه و چې آزاد مطبوعات یې وګواښل. د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ یانه اداره وایي چې په تېرې یوې لسیزه کې آزادو مطبوعاتو په ښه توګه پر افغاني ټولنې اغېز اچولی، خو حکومت په تېره او اوسنۍ دوره کې د مطبوعاتو د قانون د تطبیق لپاره هڅه نه ده کړې. د دغه ټولنې مشر صدیق الله توحیدي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تېر یوه کال کې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخ و. هغه دغه ستونزې په دریو برخو ویشي.
متاسفانه کله چې د جنگ ساحه پراخیږي د خبریالانو خبر ورکول هم متاثر کیږي. بل مسله د اطلاعاتو لاسرسی ده. متاسفانه تر اوسه پورې د لاسرسی قانون هم شته په افغانستان کې نافذ دي. دا یو مشکله خبره ده چې خبریالان کولای شي چې د دولتي استادو حتی لاسرسی ولري. بل مسله د مالی او د پولي مشکلات دي.
د نای د ادارې د کلینی راپور له مخې په تیر یوه کال کې په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوي دي. له دې ډلې څلور خبریالان وژل شوي چې په دوی کې د میترا ټلویزیون فلم بردار زبیر حاتمی، د مزار شریف د لحظه او بیان راډیوګانو خبریالان خالد آګا یعقوبی او پلوشه توخی، او همداراز د ننګرهار د سپینغر راډیو خبریال عقل وقار شامل دي. د وینا ازادي له یوې لسیزې څخه په زیاته موده کې د افغان حکومت ستره لاسته راوړنه ګڼل کیږي، خو خلک باور لري چې که دغه ازادي په ناسمه توګه وکارول شي نو ټولنې ته زیان رسولی شي.
محمد عثمان یم. اتوار چې ښه کار وکړي ښه رول دی، خلکو ته ډېر ګټه رسوي خلکو ته، او بد رول کې تعصب واچوي خلکو ته جنګ اچولی شي، وطن ورارولی شي.
قسم چې د بیان ازادي، مسؤلیت او امتیازات د خبریالانو حق دی، خو ډېری افغان خبریالان وایي چې له دغه حق څخه بې برخې دي. دوی وایي حکومت په ډېرو برخو کې پر دوی سخت سانسور وضع کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې په ټولیز ډول نوي ژورنالیزم او د بیان ازادۍ ګام په ګام په افغانستان کې وده کړې، خو یو شمېر خبریالان له حکومت څخه ګیلمن دي او یو شمېر نور بیا د کار چاپیریال ځان ته خوندي نه ګڼي.
په افغانستان کې خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تېره بیا امنیتي ستونزو سربېره په خپله په ادارو کې چې کار کوي خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي، لکه امتیازونه هغوی ته نه ورکول کېږي، حقوقي امتیازات یې ډېر کم دي، بد چلند سره د ادارو د مسؤلینو له خوا مخامخ کېږي چې هغوی ته خصوصا بیا په تېره نجونو ته ډېرې ستونزې دي.
ډېر شمېر کسان په دې باور دي چې په تېرې یوې لسیزې کې په بې ساري توګه ازادو مطبوعاتو او د بیان ازادۍ وده کړې ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي هم پر همدې مسلې ټینګار کوي، خو د دغه وزارت سلاکار وایي چې د دې ترڅنګ حکومت په هرې برخې کې له خبریالانو ملاتړ کړی. جلال نورانی ازادي راډیو سره په مرکه کې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون تصویب د حکومت لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې دا د خبریالانو کاري ضمانت دی.
حکومت رسنۍ ته د جواز ورکولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ د ځان په وړاندې نه دی جوړ کړی او د یوې رسنۍ د منځته راتلو زمینه برابره کړې. دوهم، حکومت یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر وروستي پړاوه پر مخ یووړ. دغه تاوتریخوالي په اړه چې د خبریالانو په وړاندې پراته دي، د اطلاعاتو او کلتور وزارت هیڅکله غلی پاتې سوی نه دی او هر کله یې د خبریالانو د ملاتړ لپاره ږغ اوچت کړی.
د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال 1600 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 60 ټلویزیونونه فعالیت کوي. ډېر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ژبو ته د خدمت کولو تور لګول کیږي. خوشته داسې آزادې رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر ازادۍ او ازادو مطبوعاتو باوري دي. د ازادو رسنیو لپاره دغه کارکوونکي خبریالان له حکومت څخه غواړي چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بیان د ازادۍ هغه اساسات دې عملي کړي کوم چې د ولسواکۍ پر بنسټ یې له نړیوالې ټولنې او خلکو سره ژمنه کړې ده.
بیا هم د مطبوعاتو په اړه باندې راپور. د هلمند دولتي مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په هلمند کې د ملي او نړیوالو رسنیو خبریالانو وایي د مالي او امنیتي ستونزو سره سره معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزه لري. په دې اړه الیاس ته دا راپور جوړ کړی.
په هلمند کې مې ژورنالیستان وایي اکثره دولتي چارواکي هڅه کوي حقایق پټ کړي او په یوه بله بهانه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي. په هلمند کې د شمشاد تلویزیون او سلامت اندر راډیو خبریالان وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې په خاص ډول د ملي وحدت او حکومت ته جوړېدو وروسته اکثره دولتي چارواکي د حقایقو په اړه خبرې نه کوي او له رسنیو او خلکو معلومات پټوي. دوی وایي د دولت وسلوال مخالفین ویندیان لا هم د معلوماتو په ورکولو کې مخکې دي. دوی زیاتوي د حکومتي چارواکو لخوا د معلوماتو نه ورکول د وسلوال لخوا پر خبریالانو د فشارونو او تهدیدونو علتونه دي.
بدبختانه باید ووایو چې په هلمند کې دولتي چارواکي نه یوازې چې په امنیتي برخه کې د خبریالانو سره مرسته نه کوي د راپورونو، بلکې د غصب دې ورته په نورو مسایلو کې هم هیڅ مرسته نه کوي.
زموږ چارواکي په ډېرو سپینسترګۍ مخامخ زموږ څخه ځینې داسې مسایل چې حتی یو شمیر عام خلک هم په خبرې نسخه پټوي.
یو وخت زیاده کله چې دولتي چارواکي موږ ته راپور نه راکوي، نو هغوی طبعا موږ ته تهدید راکوي او وایي چې پیښه سوې ده، خو دوی له موږ څخه پیښ پټوي.
خبریالان له ګڼو ګواښونو سره مخ کیږي. دولتي چارواکي یا هم د دولت وسلوال مخالفین د خبریالانو د خبر په وړاندې غبرګون ښیي.
هلمند لډیر مودې خبر ساز ولایت پاتې سوري د من 14 ځانمرګ بردونه او ډلیز وسوالي عملیه او په دې ورځو کې د پولیسو لخوا د نارسراج ولسوالي په یوشمرسیمو کې روان عملیات له مهمو موضوعاتو څخه دي. خبر اعلان نه یوازې دوه میاشتې وړاندې د ذوالفقار په نوم د ترسره شوو عملیاتو پر مهال د نه معلوماتو له امله ستونزې درلودلې، بلکې اوس هم په ځینو سیمو کې د روانو عملیاتو د پرمختګ او زیانونو په اړه معلومات نه ورکول کېږي. په هلمند کې د آریانا تلویزیون خبریال نعمت الله ظهیر وایي، سره له دې چې په خبري برخه کې ستونزې لري، په مالي برخه کې هم ستونزې شته او نسي کولی په یوازې سر د هلمند د خبریالانو پرس کلب یا مطبوعاتي دفتر چارې پر مخ یوسي.
نعمت الله ظهیر یم په هلمند کې د آریانا تلویزیون خبریال. نه یوازې دا چې خبریالان په هلمند کې چارواکي معلومات نه ورکوي، معلومات ځینې پټوي، اړین معلومات چې دوی اړتیا ورته لري هغه خو بېخي نه ورکوي. د دې تر څنګ خبریالان مالي ستونزې هم لري، دوی دلته یو ټولنه لري، یو پرس کلب لري چې د دې لپاره د ډېره وخته مالي امکانات نه لري. نو ولایتي چارواکو دې ستونزې ته پاملرنه کړې ده. نن نور بنسټونه مثلا په مرکز کې موږ د خبریالانو اتحادیې لرو، یوازې تش په نامه اتحادیې دي. تر ننه پورې ما نه دي اورېدلي چې د هلمند د خبریالانو د اتحادیې سره د یو شي مرسته کړې ده یا یو کومک کړی دی، یا اقلا د دوی یو ستونزه پوښتېدلې ده.
آزادی رادیو لوونه ترو
تاسو آزادی رادیو اوري اوس به هم رسول قندوز زموږ د خبريال را لیکل شوی فیچر راپورت. په قندوز ولایت کې د ورستي جګړې د دې ولایت اوسیدونکو ډیر پاندېخنه کړي او خصند ګلتی په سیمه اوسیدونکو ډیر متضرر کړي. د دې سیمه اوسیدونکو آزادی رادیو ته ویل دوی هر څه په کلی کې میدان پاتې دی او د محل نه لخپل زراعتي کښتونه او نه هم لخپل څاروي خبر لري. اجمل اریان په دې اړه ریپورت جوړ کړي.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې خلک ډېر متضرره کړي دي. همدا اوس زه د ګلتیپی سیمې پر سړک ولاړ یم چېرته چې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. په دې سیمه کې د توپونو او سپکو وسلو ډزې روانې دي او خلک ډېر پاندېښنه کړي دي. دلته وینم چې د خلکو کډې پر شا دي او د کندز ښار لور ته روان دي. لودی سره شزه او کوچنیان هم پیاده روان دي. یوې مېرمنې چې د جګړې له ویرې د کندز ښار لور ته مخه کړې او په غې کې خپل کوچنی کلک نیولی دی، هغه وایي:
موږ داسې ګورتپه کې ډېر جنګونه دي، در په درې د طالبانو لاسه واره واره سو کډې په شا دي، هره خواته روانه سوزو، بېکاري ده، ټول راته پاتې دي، هېڅوک کار نشته، غریبي نشته، همالته ټول پاتې دي، جنګ له لاسه ټول اواره سوي اسو تښتېدلي استو.
د سړک ها غړې دیونه سوري ته یو مورکی لخپلو کوشنیانو سره ناسه ده، څو خپل ستوماني را فکړي. د دې مورکی نوم فاطمه ده، هغه داسې وایي:
د طالبانو دولت ترمنځ جنگ ده، در په در سوی اواره است، بچیانم د هر خواته نیم دی خواته تل نیمه خواته اواره سوی دي. د مونږ مال مالداری ټول په کلی کې پاتې ده، نور مالونه نیمه ورک سوی دي، مړه سوی دي. اوس مونږ ښار کې ځوان کولای سو غوړ سو بیرته راړ سو خپل کلی ته. ما کلی کې ځوان د کوم خپل کلی کې ډېر زیات خوشاله سره ته نارینهګان هم کار کولای نسي، بیکاره ناست دي سره، هېڅ شی د مونږ له لاسه نه کېږي.
له جګړې مخکې د پسرلي په دې موسم کې به بزګرانو په خپلو ځمکو کې کار کوو او په دې سمسورې سیمې کې به په باغونو کې د بلبلانو او نورو مرغانو آواز اورېدل کېده. خو اوس له دې سیمې څخه انسانان خو پرېږده، مرغان هم تللي دي. د ګلتپی سیمې دو تنو اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته داسې وویل
چې دا کوم طالبو دولت ما باندې خود سره جنگیږي، لګیا د مقصد هغو که خمور نه دېته وس رسېږي نو هغه ته وس رسېږي. د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري، دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوي مقصد یو زما په کور باندې وښتل، دا 4-5 لکه روپۍ نقصان ما ته ورسېدی. سایګانو باندې مې کوم لږ دی، په یوه کور کې مقصد واته غوایي او مالونه مقصد مردار سول تاوان ورسېدی. ما خپل پلار مور مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي، موږ دا دولت او ملت بولي که نه بولي.
کښتونه وچ شولو، ویالې ورانې شولې، قلاغونه خراب شولو، ځکه خو جنگ دی پکې دوه طرفه. زمونږ کورونه هم کډه شوي دي، مخکې د دې نه د نورو خلکو کورونه را کډه شوي وو زمونږ کلي ته، اوس پیلن زمونږ کورونه کډه شوي دي، پته نه لګي.
دلته زما تر څنګ د ګلتپی سیمې یو تن اوسیدونکی ولاړ دی. د ده په څیره کې پرته له ویرې بل څه نه لیدل کېږي او داسې ښکاري چې په دې ورځو کې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوی وي.
او نور عملیات نتیجه نه ورکي په زرګونه کسان کورونا ورسوي مالونه یالته په کورو کې پاتې دي څلتن دي مړسو یو قدم چې وړاندې لاړ سي لاغه جنبیر ته پشاسي دوه برابر دي هغه خلکو زور زیات سي دا مشکل دي خلکو سره منګه مهران پاتې سي
دوی همدارنګ وای چې دولت باید په سیمه کې ډیر ژر جګړه ختم کړي څو دوی ل خپل زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي
و موریدل چې د کندوز ولایت اوسیدونکي په خاصه توګه باندې د ګلتیپی سیمې اوسیدونکي او کلیوال چې له خپلو سیمو وتلي دي د سختو ستونزو سره مخامخ دي او له دولته غواړي چې نور د جګړه بنده کړي څو دوی بیرته خپلو کلیو بانډو ته ستانه شي. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د کابل ولایت د استیناف په محکمه کې د فرخوندې په وجلو کې د شخیلو 9 کسانو د علني محاکمې دویمه غونډه هم ترسره سوه. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د یو فلنګ کوچ ډوله موټر د چپه کېدو له امله 18 تنه وژل سوي دي. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د سیمې د هیوادونو په پرتله په ښه حالت کې ده. نن د اسلامي دولت سختریزې ډلې په بغداد کې د غبرګو حملو مسؤلیت منلی دی چې پکښې 19 کسه ووژل سول. د بشري حقونو د څار اداره وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد کلستر یا غونچیي بمونه کاروي. د نیپال چارواکو نن وویل چې د تېرې اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل سویو کسانو شمېره 3040 ته رسېدلې ده. او پرون زرګونو کسان د امریکا په ختیځ ښار بالتیمور کې راټول سول او وی ویل چې دوی له هغه یوه ورځ وروسته چې د یو 25 کلن تورپوستي سړي په وژلو شپږ پولیس افسران رسمن تورن سول د بریا لپاره لاریون کوي.
د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي په هیواد کې د زیربناو د جوړولو وخت را رسېدلی او دا کار د نړیوالو ملاتړ غواړي. رولا غنی پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې ویغونډې ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سیستم او زیربنا جوړول د افغانانو کار او د نړیوالو لارښوونې ته اړتیا لري. میرمن غنی زیاته کړه چې نړیوال مرسته کوونکي باید د پرمختګ لپاره افغانان په خپله کار ته وهڅوي او ملاتړ وکړي. د ولسمشر میرمنې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د کومکونو مننه وکړه او پر مرسته کوونکو هیوادونو یې غږ وکړ چې دا هیواد یې په داسې حساسه مرحله کې یوازې نه پرېږدي. د کندهار د ګمرک مسؤلین وایي چې په تیر 1993 کال کې عواید 19% کم شوي دي. د کندهار د ګمرک ریاست مرستیال محمد شریف وایي چې په تیر کال کې د مالی د وزارت لخوا 2.1 میلیارد افغانۍ هدف ورکړل شوی و چې دوی یوازې 2.1 میلیارد افغانۍ عواید په لاس راوړي دي چې د 1992 کال په پرتله 19% کموالی ښیي. نوموړي د دې لږوالی لامل په هیواد کې لانجمن حکومت او د کابینې نه بشپړېدل په ګوته کوي. نوموړی وایي چې اوس هم په تجارتي برخه کې زیاتې ستونزې شته چې سوداګري یې زیانمنه کړې ده او ملي سوداګر پانګونه نه کوي. د ده په خبره که حالات همداسې دوام وکړي نو د دوی عواید به تر دې هم راټیټ شي او هیواد به له اقتصادي بحران سره مخامخ شي. د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د اوبو د برېښنا یو پروژه بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې ولایت کې د ملي پیوستون مسؤل وحیدالله صاحب ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا دغه پروژه د 8 کیلوواټه برېښنا د تولید وړتیا لري او 400 کورنۍ ته به هم برېښنا ورکړي. زاهد وویل چې په دې پروژه باندې 22 لکه افغانۍ لګښت راغلی دی. له دې وړاندې د کونړ اوسیدونکو ویلي چې که د دې ولایت په اوبو باندې د برېښنا بندونه جوړ شي د هیواد ټول ختیځ ولایتونه به یې له برېښنا څخه برخمن شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 5.5 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا د جوان شتمنی په دې پروگرام کې ز ناجیه سپایستاتی هر کله کوم نن په دې پروگرام کې لشمانیا ناروغي پاړه کېګو د روختیا نړیواله ټولنه هم وایي چې د محل په میلیونونو افغانان د لشمانیا ناروغي له ګواخ سره مخ دي همدارنګ د افغانستان د میروختیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې ککړ چاپیریال د لشمانیا د ناروغۍ د خورېدو اصلي لاملونه ګڼي. کالدانه یا لشمانیا د پوستکي یوه میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول خړ رنګي غوماشې په واسطه په دې ناروغۍ له اخته کس څخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه نور معلومات د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه اورو چې دا اوس راسره استډیو کې د ډاکټر صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه.
مننه زه هم خپل سلامونه تاسو او د تاسو طریقه ستاسو اوریزم ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم. او لکه څنګه چې تاسو ویل لشمانیا یا کالدانه او یا هم د عام اصطلاح سالدانه او ناروغي ده چې معمولا په پټو کې یا جلد کې رامنځته کیږي او په جلد کې یو رقم زخم رامنځته کوي. او د دې تاریخچه ته چیر نظر وکړو په کال 1903 کال د ویلیام لشمان او دونوان دوه آلمانو د پوسته باندې د میکروب کشف شوی ده او دا معمولا د انسان او د ځینې حیواناتو په واسطه باندې انتقال پیدا کوي او اصلي منتقل کوونکی یا انتقال کوونکی د شیدې یو رقم غوماش ده چې هغه ته فیلیبوتوموس وایي او په انګلیسي کې هغه ته سانت فلای وایي او معمولا دا په خریاتو او په اطرافونو کې رامنځته کیدای شي.
بله دوستانو تاسو ته هم د ټلیفون شمیرې به اعلان کما 0992153 بل شمیره مو ده 0992253 کولای شئ چې تاسو هم د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب سهیل نه معلومات ترلاسه کړئ. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب موږ ته په دې اړه معلومات راکړئ چې سالدانه د موسمي تغیراتو له امله پیدا کیږي یا نور عوامل هم لري؟
معمولا په دې اړه هغه څېړنې چې شوي دي معمولا په وروسته پاتې هېوادو کې او هغه هېوادونه چې هغه د جنګ څخه وروسته کړېږي او یا د جنګ په موسم کې وجود ولري هلته ډېرې ړنګې رامنځته کېږي او کورونه او همدارنګه ودانۍ نړېږي او دغه کوم غوماشه چې د فیلیبوتوموس په نامه باندې ده دا په هغه دندو اوبو کې چې معمولا په د کورونو ترمنځ او د کورونو شاوخوا ته رامنځته کېږي او یا هغه ړنګو ځایونو کې چې هغه کورونه وي او وروسته د جنګ څخه او وروسته د جګړو څخه هغه په ویرانه باندې بدل شوي په کې ځای نیسي او هغه انسانان چې په شاوخوا کې ژوند کوي د هغوی وجود ته مضر واقع کیږي او معمولا د شپې دوی په ټیټه ارتفاع باندې پرواز کوي او کله چې انسانان ویده وي د وجود مختلف حصو باندې کینی معمولا د پس په سر او په ځای باندې شغه د کمپاری یا برسن او یا هم د داسې پټون کې شي څخه بیرون تر اوتلی ولکه د کوټه سر او د ځای باندې کینی او یو رقم خاص زخم را منځ کوي.
بله محمد هاشم ل اورزګان ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سید نو بس په دې د ناروغي معلومات
محمد هاشم خان دغه پښتنم له سره مطرح کوي چې موږ ونه رسیدو.
اوریا
بالکل اوسه اورو مهرباني.
نو
ساتي را ګورو هاشم خان مهرباني وکړي. اخ دوی چې موږ غږ نه اوري خو د دوی اړیکه هم پرېښواله موږ سره یو بل اوریدونکی هم لرو. السلام علیکم مهرباني وکړئ. السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ. خیر دوی هم اړیکه پرې ده 0992153 بل شمیره ده 0992253. دوستانو لشمانیا یا کالدانی ناروغۍ په اړه نن غږیږو. تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه مهرباني وکړئ او ټلیفون وکړئ. السلام علیکم ترخیل صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه لرئ مهرباني مهرباني موږ اورو ترخیل صاحب. نه پیو په بخښنه سره چې دوی هم اړیکه پرې شو سم مشکل ده لکه چې په تخنیکی سیستم کې بل اوریدونکو به هم وخلو چې دوی کومه پښتنه لري. السلام علیکم.
سلام تا ته او سلام ساقی صاحب ته او د مساتب ته او ټولو اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
زما سوال دغه ده تاسو پورې دغه لاشمانیا ته کوم واکسین د فیصل شی جوړ شوی چې مخکې له مخکې دې نه دې ته سړی اخته چې مخکې له دې نه واکسین شي او هغه وژغورول شي.
ډېره مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. مننه له ټلیفون نه.
او د اوریدونکو د پوښتنې په ځواک باید تاسو وایئ چې مخکې له دې چې د واکسین په اړه یې وایم، معمولا د لاشمانیا ناروغي د غوماش په سبب انتقالیږي او د غوماش په یو خاص ارتفاع کې پرواز کوي، تقریبا د 3 مترو جګه پرواز نشي کولی. او دغه غوماش کېدای شي د پشخانه په سبب باندې مخه ونیول شي او همدارنګه که چیرې د شپې مثلا څوک چیرته ګرځي باید داسې لباس واغوندي چې د غلاس او د قسمتونو د وجود پټ وي تر څو چې د غوماش پر باندې کېنني. او بل که چیرې موږ وغواړو چې د مخنیوي وکړو نو باید د حشرات کوم چې دي او دغه غوماش ته باید دغه د پټېدو ځایونه لکه ړنګې او دارګه او د بوډا نور چې هغه باید ډک وله منځه یوسو او ځان باید دغه غوماش څخه وساتو. او بل دا چې واکسین د دې لپاره شته ده او کېدای شي د واکسین په ورکولو باندې یو شخص په لاشمانیا باندې اخته نه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکی هم لرو. السلام علیکم. ښه ډاکټر صاحب، خو په دې اړه تاسو ته معلومات درکړم. ډاکټر صاحب، د هیواد په کومو سیمو کې تر ډېره لاشمانیا ناروغۍ لیدل کیږي؟
لاشمانیا په خاص ډول لاس کومه سیمه خپل ځنه غوره کوي چې پاکې زیات وجود لري، مګر بیا هم په هغه سیمو کې چې هلته درجه د حرارت لږ ګرمه غوندې وي او د اوبو ډنډونه زیات وي او داسې ړنګ ځایونه پکې او یا داسې کورونه چې دغه څخه استفاده صورت نه نیسي دا پکې ډېر وي. نو دا د لاشمانیا د غوماشه چې فلیبوتومس یا سنت فلای ورته وایي یا خړ غوماشه دې ته وایي، دغه د هغه د زیږیدو د لویدو ځایونه دي او نو په داسې منطقو کې معمولا زیات وي. او باید اوس وایي چې دا غوماش په افغانستان کې تقریبا په ټولو سیمو کې شته ده، مګر په هغه سرتیرو سیمو کې یا په هغه ځای کې چې هلته درجه د حرارت په ژمي کې لږ په حساب سړی وي نو کېدای شي نظر هغه سیمو ته چې هلته ګرمي ده هلته کمه ولیدل شي. په کابل کې هم په کافي اندازه د لاشمانیا ناروغۍ مخکې وجود درلود، اوس څنګه چې هغه ډنډې اوبه دومره نشته او یا دومره ړنګ کورونه او دغه ځایونه دومره نشته، فعلا د دې اثرات ډېر نه دي لیدل شوي.
مننه. له غزني ولایت نه اوریدونکی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ځان معرفي کړئ.
یو
ډېر ښه مینهپال صاحب، که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب هم اوري.
ډاکټر صاحب، نن دا پوښتنه ده چې دا هغه مرض چې ده دا په ګرمو سیمو کې دي او یا خو او وړو وړو باندې ډېر تاثر کوي په بغاټونه باندې.
که کومه بله پوښتنه نه لري نو په دې اړه به ډاکټر صاحب معلومات درکړي. مننه کوم له مینهپال څخه. مهرباني
وکړئ څنګه چې مخکېنی اوریدونکو ته هم موږ د خبرو وکړه، زه غواړم لږ معلومات په دې اړه ورکړم کېدای شي د ځینو اوریدونکو
مهرباني
حل شي. باید اوس ووایو چې دغه ناروغي چې لاشمانیا په نام باندې نومیږي کولی شي هم په جلد کې د زخم په واسطه باندې داسې یو زخم رقم رامنځته کړي چې خاص وصف لري، په اول کې صرف یو سوروالی وي بیا په دانه باندې بدلیږي او وروسته غوڅ څخه دغه لویږي او د ډېر قسمت جلد نیسي یا د پټوکي نیسي او وروسته غوڅ څخه که چیرې د دې په سر باندې یو داسې یعنی تور زخم رقم رامنځته کیږي که چیرې دغه پټ شي نو دې څخه وینه ځي او درد نه لري او همدارنګه دغه د پټ د شاید چې ده داسې سپینو دانو په رقم باندې یو ساختمونونه پکې لیدل کیږي. دا د لاشمانیا او یا د کالدانۍ هغه خاص وصف ده د میکروب د دغه په حساب زخمي او دا زخم کولی شي د وجود مختلف نقطو کې رامنځته شي، معمولا د پس په سر او یا د مخ یا په مخ او یا په زنه په قسمتو باندې چې هغه نسبتا ډېر لوس پاتې کیږي د شپې د خوب په وخت کې او دا غوماش معمولا د شپې د خوب په وخت کې حمله کوي که چیرې چادر یا چه په وجود باندې نه وینو هغه ځینه کینی او د زخم رامنځته کیږي وروسته څخه، مګر دا زخم درد نه لري او همیشه وینه ورکوي او که چیرې درمل نه ونی شي په یو کال کې په خپل تداوي کیږي او که چیرې درمل نه وشي نو د یو کال څخه په کم وخت کې دا زخم لویږي او ځان څخه کوم دا هم نه پرېږدي، مګر که چیرې دا زخم پریخودل شي تر څو چې په خپله درملنه وشي په یو کال کې کیدای شي دغه جوړ شي او جوړیږي او بیا د غوڅ خبې او داغ پاتې کیږي چې معمولا د کاردانې د داغ په نام باندې نومیږي او په دې ارتباط باندې چې دا په کوم ولایت کې ډیره ده معمولا د ولایت په سطحه نه مګر په هغه سیمو کې چې هلته ډنډ اوبه زیاتې وي او ړنګ سیمې کورونه او دا شیان پکې ډیر وي او همدارنګه هلته بیروبار د خلکو لږ ډیر وي او درجه د حرارت لږ ګرمه وي نو هلته نسبتا ډیره لیدل کیږي او دا د غوماش په واسطه باندې انتقال شوې ناروغي ده او د یو شخص څخه بل شخص هم کیدای شي انتقال وکړي.
بلې، نقیب الله خان له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ. کوم پښتنه لري نقیب الله خان؟ ښه، د دوی اړیکه پرې ده له موږ سره. دوستانو تاسو ته یادونه کوو چې نن د لشمانیا ناروغۍ په اړه غږیږو. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه تاسو ته معلومات درکوي. تاسې هم له وخت نه په استفادې ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره مو ده 0992 55. یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. غوږم جوړ شه په خیر.
وعلیکم السلام. ځان مالی فکر؟
اه زه خبر کوم درو څخه غوږم نه ده. څنګه دې دا لښمنیا سلګانا چې یو دا څار دراغه دی دا دې دې تیر کړ.
ښه، دغه موقع تملک تغیر ورکړئ، غږ مو صحیح نه راځي. د دوی لکه چې اړیکه پرې شوله موږ سره. ډاکټر صاحب موږ بل اورېدونکی هم په انتظار کې دی. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ازادي راډیو ته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. د ډیرو اړیدونکو اړیکه پرې کیږي. ډاکټر صاحب، د لشمانیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي؟ خو اوریدونکی لرو، بیا به راځو دې پوښتنې ته. السلام علیکم.
اول خو ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکي خورې تاته هم وایم تاسې د لشمانیا باره کې خبرې
کوئ. وعلیکم السلام. مهرباني.
دغه زه خپل تقریبا پنځلس کاله به کېږي د جلدي تکلیف را سره پیدا شوی دی او دا جلدي تکلیف مو ورکېږي نو په هېڅ رقم داسې حساسیت یا بیتامتازم پېچکاري ولګوم یا دغلګول هغه مسره ټوله وپړسي د ډاکټر صاحب دغه یو خواهش کوم چې ما ته یو لاریکه راوښيي چې زه په دغه باندې څه وکړم.
ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې په دې برخه کې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ښه، دا ورور خو اگر خبرونه د لښمنه په اړه ده او لښمنیا پر لوی دي څخه چې په جولد کې مشکل رامنځته کوي کېدای شي د وجود داخلي اعضاو ته انتقال پیدا کړي چې هغه ته حشوي یا کلازر لښمنیا وایي چې هغه یو ځانګړی شکل ده په یو غږی کو او د ورور د پښتنو خزا کې پیدا سوای ما چون چې جلدی مشکل لري په خپل سر درمل نه اخلي هغه درمل چې د خپل سر باندې اخلي وجود ته تاوان رسوي باید یو جلدی متخصص سوار شي هغه چې توار شغه د جلد متخصص وي او په دې اړه معلومات ډیر وي او په خپل سر درمل دینه کوي ځکه چې دا مشکل کېدای شي په آینده کې هم دوی ته نور مشکل پیدا کی نو د یو جلدی متخصص ته نزلان خپل درملنه پیل او سر ته ورسوي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اوري. یو اوریدونکی لرو چې دوی ګورو کومه پښتنه لري. محمد زاهد، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني نن د لشمنۍ ناروغۍ پر راغلی.
لشمانیا یا سلدانا دا یو ځل په انسان باندې راغلی وي که نه د دې علاج شوی وي ایا دا بار بار بیا هم راځي او یا راتلو امکان وي او مونږ څنګه کولی شو په خپلو کورونو کې د چیز په واسطه باندې زموږ د دې سرګان وساتو؟
حتما ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي.
ښه، دا ورور چې اړیکې لکه چې قطع شوله مخکې باید اوس وایم چې پښتنه ډېر ښه پښتنه ده که چیرې یو څوک یو ځل لاشمنی ونیسي او درملنه یې وشي نو وروسته غوڅه که چیرې داسې واضح حقایق په دې باره کې نشته دي چې مثلا هغه ځوان ځل بیا لاشمنی ونه نیسي نو ښه خبره ده چې هغه باید خپل ځان د لاشمنیات د چیچلو څخه بیا وساتي او دې د هغه کومې غوماشې ده او دا ډېره ساده ده په کورونو کې کولی شي د ماشومانو سره کوم چې ماشومان په کور کې وي هغه ته باید جالۍ ونیسي او د هغه د پاشاخانې په واسطه باندې هغوی پټ کړی شي او همدارنګه ورسی ته د جالۍ ونیسي او همدارنګه دوی که چیرې امکان لري هغه ماشومان یا پخپله دی چې ده د لاشمنیا په واسطه کوم واکسین چې وجود لري د هغه څخه د استفاده وکړي تر څو چې په دې ناروغۍ باندې بیا اخته نه شي.
بلې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني کړئ. بفرمائیں خط دی اڑی کا پریشر فکر کم ڈاکٹر صاحب لکه څنګه چې تاسو سنا سم اشاره وکړه اساسي حل لار صدا د دین اروغې د مخنیوي د پاره باید څه وشي
که چیرې د دولت په ساتنه فکر وکړو باید دغه پروګرام کوم چې د لاشمنیات د کنټرول لپاره ده باید تقویه شي لارو پرتو سیمو ته باید په دې اړه معلومات انتقال شي او همدارنګه خلک باید په دې باندې خبر شي چې څه به حساب انتخابي او څه مشکل رامنځته کوي او لکه څنګه چې مخکې هم دا کار شوی ده او بیا هم که چیرې وشي دا به ډېر ښه وي چې د پاشاخانو ویشل په کلو بانډو کې دغه څخه باید استفاده وشي د ډنډونو ډکول که چیرې مثلا دا کار وشي دغه به ډېر ښه وي او که چیرې دغه واکسین د لاشمنیا وجود ولري او په هغه سیمو کې چې هلته د لاشمنیات من سره تک مشکل زیات هغه خلک ته ورکول شنده به ډیره ښه موضوعی او په کورونو کې که چیرې د جالۍ څخه استفاده وشي او جالۍ ورسې ته ورکول شي او د شپې د پاشاخانې څخه استفاده وشي نو دا به د کنټرول کې ډېر رول ولري.
مننه. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ که کومه پوښتنه لرئ نو موږ یې اورو. نن په دې ټلیفون سیستم کې څه مشکل ده خو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. منګه موضوع نن د لشمانیا په اړه ده او که تاسې په دې اړه کومه پوښتنه لرئ. دوی اړیکه پرې شوه. دوستانو بیا هم یادونه کوو چې نن د لشمانیا یا کالدانی ناروغۍ په اړه غږیږو او په خپرونه کې هم ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل دی او تاسې که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. اورېدونکی لرو په لیکه کې. السلام علیکم.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ. ځان معرفي کې کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
کورو کې خلک مختلفې دواګانې مصرفوي د میاشتو دپاره یو رقم ګولۍ دي چې هغه بندي جوړوي او دا ولیکم تاثیر هم نه لري. دا پوښتنه زما ده چې دا د صحت په باره کې کوم ضرر ښوونکی شي که نه او بل څه رقم دوام باید مصرف کړو چې د غریب نه خلاص شو.
ښه پوښتنه وکړه. هغه کوم درمل چې دوی استفاده کوي هغه د عامو غوماش لپاره دی او دا فیلیبوتوم اس کوم چې دا په خپل ذات کې ډیره وړه او خړه غوماش ده او د ډیرو نازک جالۍ څخه هم ممکن انتقال وکړي نو خاص جالۍ د لپاره شته دی چې هغه ته پشخانه وایي او د دې د کنټرول کوم هغه شته پروګرام شته په ولایت کې وجود لري او دوی چې شفاخانه ته مراجعه وکړي نو کېدای شي په دې باره کې زیات معلومات دوی ته ورکړي او کوم درمل داسې خاص مثلا چې دغه غوماش له منځه یوسي حتما شته دي او پوښتنه دې وکړي په شفاخانو کې دوی په لاسرسي کې بیورکي او که چیرې زه نمونه دلته ورته واخلم کېدای شي هغه بازار کې دوی پیدا نه کړي نو ښه ده چې دولتي شفاخانو ته مراجعه وکړي او یا کلینیکونو ته مراجعه وکړي او په دې اړه زیاتره معلومات واخلي.
بلې ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا د کالدانې پر دانه د بوټونو رنګ او یا هم د چارمغزو د ونې پوستکي تړي. دا تجربې څومره ستاسو له نظره ګټورې دي؟
لکه څنګه چې معلومه ده دا شان کومه ګټه نه ورته رسوي ځکه چې اساسي حل لاره همغه کومه تداوی شده هغه ده او د سنو لګول دی چې هغه د متخصص ډاکټر نظر لاندې صورت نیسی او بغیر دغه څخه چې نه مثلا د کوم رنگ څخه استفاده کړي د کوم کیمیاوي مواد څخه استفاده کړي بغیر دې څخه چې کوم انساج او کوم جلد چې د زخم شاوخوا ته هغه تخریب کړي او نور مشکل رامنځته کړي او نور میکروب ته داخل شي کومه ګټه خاصه نه ورته رسوي او ځینې کسان بیا تیزاب پیچې بل شي پیچې چې دغه مشکل نور هم ډیروي.
بله اوریدونکو لرو السلام علیکم.
بلکل منه احترامات اړینه کېږي زه د رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته محترم ډاکټر صاحب ته وایم کوم د ډاکټر صاحب زما د خپله کومه ساتنه چې کومه جوړه شي دا ټپې دا کې دا ټکم یو برمنل لري او چنل لري. وسلام بای سلام.
ا ډیره ښه پوښتنه وکړه د دې ټاپ اړه مخې وویل چې کالتانه په خپل باندې ول وی نو دغه څه ټاپ پاتې کی یا دا ټاپ د کالتانه د ټاپ په نوم باندې معمولا پاتې کی یا په خو د دې درمل مثلا شتون درلود مګر په افغانستان کې وجود نه و دغه اوس فعلا کوم مشکلات حل کی په جلدی څنګه غډیر په لور سوي دی کې د شدوی جلدی ډاکټر ته مراجعه وکي او د شاپ واسطه باندې او د زین درمل په واسطه باندې دا ټابله منځوي سي مګر هم دا په خپل سر او په خپل سر درمل نه باندې لونځ باید یو نسی او حتمان باید د جلدی ډاکټر سره مشوره وکي.
بله یو بل اوریدونکو هم سلام علیکم.
سلام علیکم وروره چې دا جو مدام مرزي چې څه ده وي دا مرزي په جلدی مرزي سره او مرزي د شړک نه اوس د بخته مدیت په تکلیف مو سره
د کوم مریض سره یو ډول ده
دا چې څه ده وي دا او مریض او جلدی مریض
جلدی مریضی او کالدانه وی یو ډول ناروغي ده
چې جلدی تکلیف ده مګر هم دا ځنګړی مشکل ده تاسو غوږ نیسه به ان شاء الله درته وایم. لشمانیا کولای شي په جلد کې د زخم رامنځته کېدو باعث وګرځي او همدارنګ په داخله د وجود کې هم داخلي اعضاء د وجود منیسي چې هغه طبيع حشوي یا کلازار وي چې په هغه حالت کې جګر ته توان رسیږي او همدارنګ هډوکو ته توان رسیږي او معافیت سیستم ضعیفيږي او تقریبا 90% د درمل نه ورده او هغه کې تبوي چې د فچودي ډول کې دا نشته دي او همدارنګ لرزه او په حساب خوله په شخص باندې راځي او شخص ضعیفي هغه هم یو ډول د لشمانیا ده او هغه ته حشوي لشمانیاوي دا اصلا جلدی تکلیف نه ده فقط یو ډول د جلدی دانه او بایز ګرځي چې هغه ته جلدی سالدانه وي او د جلدی تکلیف نه ده مګر مکم زخم چې دی هغه د خاص درمل په حساب باندې جوړیږي او که چیرې داغ ځنه پات کی بیا کېدی شي د جلدی متخصص سره مشوره واخلي او دغه سره خبرې پیوکي.
محمد اسماعیل هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ. محمد اسماعیل
خنورو
وعليكم السلام.
زما پښتنه ډاکټر صاحب دا دا چې دا ناروغي کوم وخت لري یا نه لري یعنی په جیمه کې یا په دګارم کې او بل یو رقم دواوی د خلګې پر افسو باندې استعمالوي چې یا دا کوم مریض خو یا نه راځي چې خلګ وایي چې څه ناروغي ملته کې
ښه دوی درته راځي ته وګورئ نسی زه به ان شاء الله خبر ورته وکم. باید اس وای چې کالدانه چې معمولا هر میکروب کله چې وجود تن نازي ترسو مشکل را مسخې وي یو څه وخت پتیری او دا کوم شکل شې داش ته په خاريات کې وجود لري او زخم را مسخې وي تقریبا شپه یا 12 میاشتې په دې باندې وزي ترسو دې څخه زخم را مسخې یعنی کې چیرې په پسلې کې وسړی یا مثلا په اوړي کې یو سړی دغه د غماش په سامان دی وچل شي نو کېدای شي په جمی کې دا میکروب را مسخې شي او یا کېدای شي چې په منی کې وچل شي تقریبا په کال پسلې کې دا مشکل را مسخې چند دې لپاره کوم خاص موسم نه ټاکل شوی چې تقریبا شپږ الی 12 میاشتې په دې باندې وزي ترڅو د زخم رامنځته شي او د حکومت دوا په اړه دی او په تل هر دوا بدون د ډاکټر مشورې څخه به ځای کار ده دوا کیمیاوي مواد یا د غیر استفاده په جلد او په وجود باندې کېدای شي ناوړه اغیز رامنځته کړي د ځخه د جلوګیری وکي او ډډه دی وکي.
بلې ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه اما په هواي څومره اړین ده په دې برخه کې زیاتره خلک د دغه ناروغي په اړه معلومات نه لري هر ډول درملو استفاده کوي
ګورې دا کوم لشمنه چې ده بس یو پروگرام ده په امر او وزارت په چوکاټ کې پروگرام ده په دې باندې مصرف کیږي او په دې باندې خلک شته چې مثلا دې ته فعالیت کوي نو که چیرې د لاشمنیا په اړه دغه پروگرام زیاتره فوکس او توجه په عام پوهاوی باندې وشي نو دا به ډېر ښه وي ځکه چې عام پوهاوی کولی شي خلک تر ډېره حده پورې په دې باندې وپوهوي او هغوی ځان د دې څخه وسي تر څو شي هغوی ته درمل نه وشي عام پوهاوی خصوصا د پارازیتي او یا د میکروبي ناروغۍ په اړه کې چیرې وي د هغه غټه د تداوی او درملنې په څخه ډېره ده او همدارنګه مصرف یې کم ده او کم وخت نیسي
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رای د خبرونې لمړی برخه هم په همدې سو شهبو کې پای ته رسیږي په دویمه برخه کې بیا هم کولای شئ چې تاسو د یادې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه معلومات واخلی د سټوډیو د ټلیفون شمیرې به تاسو ته تکرار کړم 0999215 بله شمیره مو ده 0999215 سټډیو د ټلیفون شمیرې دی نن د لاشمانیا یا کلدانی ناروغۍ په اړه غږیږو تاسو هم ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل څخه په دې اړه معلومات واخلئ دا اوس نو 3 بجې کیدونکې دی او د 3 بجو مهم خبرونه له خپلې همکارې سهار لیوال څخه اورو